سلامونه شاهین بنری ما او د مشال لیډو په دغه یو ساته خبری خپرونه کې تاسو هر کله کوم په خپرونه کې به اور شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي او 13 زخمیان دي. پکتیکا کې وسلوالو طالبانو د یو ځای چارواکي په دفتر باندې برید کړی دی. دغه شانته واوري چې په افغانستان په یو بل برخه کې هم دغه شانتی د امنیت صورتحال باندې تاسو لپاره معلومات لرو. د پاکستان نه د قبایلي سیمو نه د پښتونخوا نه به درسره تازه معلومات شریکو. لومبي ورزو مجید بابر ته چې د دې خبر نو
شمالی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. تېره شپه ناوخته د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو تجارتي مرکز څخه د دې ولایت په مقام او د ملي امنیت ریاست په ودانۍ ډله ییز وسلوال برید وکړ. په افغانستان کې ناټو وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د افغان پوځ په جامو کې یو کس د دوی یو پوځي په ډزو وژلی دی. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د تېرې ورځې د غرمې نه تر شپې ناوخته پورې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د عام وګړو په شمول 14 کسان وژلي شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR او ځایي چارواکو د وینا تر مخه تېره شپه د میرامشاه بازار سره نږدې په امین چیک پوسټ باندې وسلوالو برید وکړ چې پکې 10 پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي او 13 نور زخمیان شول. په سیمه کې میشت یو مشال لیډیو تھا اوئل
له مشپشین د یو باجه نا ټنګ ټنګ شری شوی دو یو بل طرف ته د زینا دی او خلک پکې رشي وی سور دای دغه خلک پریشان دی. په پولیس فکر شه لانی نه وشول چې بای پاس څنګه چره کیری نه لګه دلی دی په داسه زخمیون شوی دی او وینه وته ضرورت دی دا چا کیری نه دی په دا بازور شه دغه ته ډیر زیات تکلیف په دا چا دنه دا نه وتاي شي په قابلیت داري په بال بال داري زی خدای په اسره مند نوستي چې کی معنی وي او بس دا غوړي چې خدا پاکه خیر وکړي چې ګلې
د مشال ریډیو د خبریال وینا تر مخه په یاد شوې سیمه کې د انختی هغه وخت پیل شو چې کله پرون غرمه د پاکستانی پوځ یو کاروان باندې ناسرګند وسلوالو برید وکړ. په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د حافظ ګل بادر په مشرۍ کې وسلوال طالبان او حقانی شبکې سره اړه لرونکي وسلوال شتون لري خو تر دا مهال د دې پیښې پړاکمې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د مشال خبریال وایي چې دا مهال په سیمه کې ګرس بندیز دی او وړې او لوی لارې او بازارونه تړل شوي دي. تېره شپه ناوخته د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو تجارتي مارکیټ څخه د دې ولایت په مقام او د ملي امنیت ریاست په ودانۍ ډله ییز وسلوال برید وکړ. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان مشال لیډیو د پیښې د تایید ترڅنګ زیاته کړه
څلور وسلوال چې دوی له ځان سره سترګې بستې او چاودېدونکي توکي درلودل د پکتیکا ولایت مرکز کرنه ښار ته یوې تجارتي ودانۍ ته ننوتل او دوی هڅه کوله تر څو په نورو ودانیو ډزې وکړي یا بریدونه ترسره کړي. زموږ امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې شاوخوا 2 کسان له یادو ودانۍ وباس. د ملي امنیت ریاست ځواکونو په یادو ودانۍ عملیات ترسره کړل چې څلور وسلوال یې ځای په ځای ووژل.
مخلص افغان زیاتوي چې په برید کې یو ملکی وګړی ټپي شوی خو امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار 9 بجې مشال لیډیو ته وویل چې برید اوس هم دوام لري او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ جوب لاړولې ده خو چارواکي د دوی دا دعوا نه مني. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې هم د پکتیکا په مرکز خرنه کې د مخابراتو په ریاست د وسلوالو لخوا برید شوی و چې مرګ جوب لای هم لرله. په افغانستان کې ناټو وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د افغان پوسټ په جامو کې یو کس د دوی یو پوځي په ډزو وژلی دی. ناټو وایي د دوی لخوا په ځوابي ډزو کې هغه کس هم وژلی شوی دی. په دغه هیواد کې د ایساف ځواکونو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې اړه پلټنې پیل شوي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. سوشلیست مشر فرانسوا اولند اعلان وکړ چې د فرانس د ولس مشرۍ د دویم دور انتخابات یې ګټلې دي. اولند د فرانس په مرکزی ښار تولی کې د خپلو پلویانو یو لوی ډلې ته وویل دی ویاړي چې دا توانی درلودو چې له فرانسویانو سره په بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همداراز د یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې دی به د ټولو ولس مشر وي.
Je mesure l'honneur qui m'est fait.
یوای زبه د هغه ویاړ چې ما ترکل شوی او د هغې دندې په اساس چې په مخ کې لرم اقدام وکړم. زه ستاسو په مخ کې ژمنه کوم چې خپل ټول وخت به د هیواد په خدمت کې تیر کړم او په تیره بیا هغه څه به وکړم چې دغه څوکه یې غوښتنه
کوي.
د وټونو د شمیرنې لومړنۍ نتیجې ښایي چې آلینډ په سلو کې 250 او نیکولس سرکوزی په سلو کې 80 رایې ګټلې دي. سرکوزی خپل ماتې منلې او خپل پلویانو ته یې په پیرس کې وویل چې د آلینډ ته په ټلیفون مبارکي ورکړه. ښاغلي آلینډ ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په بریا د نړۍ یو شمیر مشرانو د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د یمن چارواکي وایي د امریکا لخوا د القاعده هغه مطلوب لوړ رتبه مشر په یو هوایي حمله کې وژل شوی چې په 2000 کال کې په امریکایي یو ایس ایس کول کشتۍ په حمله کې په لاس درلو تورن و. دا برید چې د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونو ته ورته و تر اوسه امریکا یې پخلی نه دی کړی. د ابوبکر بن فرید په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل فهد القوسو د اتوار په ورځ له خپل یو ملګري سره په جنوبي ولایت شبوا کې په هوایي برید کې وژل شو. د یمن په عدن بندرګاه کې پر امریکایي یو ایس ایس کول کشتۍ د 2000 کال په حمله کې د امریکا د سمندري ځواک 11 پوځیان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان و. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې اسرائیل به پارلماني انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې په څو میاشتو کې ترسره کړي. نتنیاهو پرون پرته له دې چې د انتخاباتو دقیقه نیټه وښایي دغه اعلان وکړ. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې د ولسي وګړو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي.
په داسې روړې د تلویر کسان دا سیریس وي خو هغه ازباش دي که نه ټیک ټاک دي. 13 کسان یې دلته روړې دي. غونډ ډاکټرانو غونډ سرجنو نظر دي که نه.
د افغانستان په پکتیکا کې وسلوالو د امنیتي چارواکو په دفتر بریدونه کړي دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ښار یوې تحریته یوې تجارتي ودانۍ ته ننوتل او دوی هڅه کوله تر څو په نورو ودانیو ډزې وکړي یا بریدونه ترسره کړي.
زمونږ ونیز خپرونه ستونزې او سرکار به هم اورئ تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زموږ ړومبي راپور ته. د شمالي وزیرستان میرانشاه سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انښته کې د ولسي وګړو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي او 23 نور زخمیان دي. د انښتې نه وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی دی او ځایي وګړي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکوي.
د دولتي سرچینو تر مخه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د 13 ورځې ماسپخین نه تر شپې نه وخته پورې د سکیورټي فورسز او وسلوالو ترمنځ نښتو کې د ولسي وګړو په ګډون ټول 14 کسان مړه او 23 نور ژوبل شوي دي. د آی ایس پی آر او ځایي سرچینو تر مخه 13 شپه وسلوالو د میرانشاه بازار سره نږدې امین چک پوسټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې 10 سکیورټي فورسز اهلکار ووژل او 18 نور یې ژوبل کړل. د پاکستاني په وس پیښور اطلاعاتو څانګې تر مخه د سکیورټي فورسز په ځوابي کاروایی کې نامعلوم شمیر وسلوال هم وژل شوي دي خو د وسلوالو لخوا تر دې دمه د دې تصدیق یا تردید نه دی شوی. چارواکي وایي چې دغه نښتې هغه مهال شروع شوې کله چې 13 ورځ د ماسپښین وروسته د پاکستاني عسکرو قافله د میرانشاه بازار سره نږدې د وسلوال برید ښکار شوه چې په نتیجه کې درې عسکر ژوبل شول. د دوی په وینا د پیښې نه وروسته سکیورټي فورسز په ځوابي کاروایی کې د میرانشاه سکاوټ او نورو بېلابېلو امنیتي پوستونه په مختلفو سیمو باندې آرټیلري یعنی غټې ګولۍ وورولې چې تر شپې ناوخته پورې یې دوام درلود. چارواکي وایي چې دغه مهال د مازیګر په وخت میرانشاه ظفرټاون کې یوه ګوله پر یو جومات باندې راپرېوته چې دغلته یې په جومات کې دننه درې ولسي وګړي ووژل او 15 نور ژوبل شول. د دوی په وینا دویمه ګوله په میرانشاه بای پاس سړک باندې پر یو کور باندې راپرېوته چې دوی زنانا مور او لور یې ژوبل کړي. د ځایي انتظامیه چارواکي دا هم وایي چې په میرانشاه بای پاس سړک باندې د پاکستاني هلیکاپټرو لخوا یو مشکوک ګاډی په نښه شو چې پکې درې مشکوک کسان یې په موقع باندې ووژل. ولسی ژوبل شوي کسان د سیمې خلکو په مرسته میرانشاه روغتون ته د درملنې دپاره ورسول شول او په میرانشاه روغتون کې ایمرجنسی نافذ کړی شوه. د میرانشاه روغتون یو چارواکی کریم خان د ژوبل شوو کسانو په اړه مشال ریډیو ته وایي میرانشاہ بازار یو اوسیدون کے محمد جمیل مشال ریڈیو تاوے چٹول اشپا دا سیکیورٹی فورسز لاڑخا پا مختلف سیمو باندے گولے ورول کی گی چلا کابل آئے پا کورونو کے خلق دا ڈیرے پریشانی سرا مخ کڑی دی
ٹانگا ٹانگو شری شویدو ایوہ بل طرف تا دوزینا دی خلق پا کہرے شیوی سور دائی دوان خلق پریشان دائی پولیس پی کرے شیلانی نا وشوال چود بای پاس سنگا چورے کیری نا لگا دلی دی پا داشت زخمیون شوی دی وی نوی تا ضرورات آئی پا دا چا کیری نا دی پا دا بزوری شی دغه تا دیر زیود تکلیپی پا دا چا دانی دا نو اتای شی پا کابیلے داری جی پا بال باج داری جی دا خدای پا اسرا من دی نوستی چا کی مانوی و بس دا غوری چا خدا پاک خیر وکی چا گلی چی میز غیزه تا گوت سیده کی زاس نوی چا پا میز روشی نتو خونه بندی باشتا
بل طرف تا دا دولتی سرچینو ترمخا پولیٹیکل انتظامی طول اشپا و لسی وگڑو تا امر جاری کرو چه دا شپی پا محال سوک هم نشی کولی چه باہر روزی او یا بیا پا سڑکونو باندی تگ را تگ اکڑی چه لکابل آئی دا جبل شو کسانو کورانی وگڑو بیا نشو کولی چه دا میرانشاہ رختون تا ولاد شی دا پولیٹیکل انتظامی چارواکو ترمخا نن هم پا سیما که دا نمالوم مخت پوری دا کرفیو یا گرزبندیز اعلان شوی دی
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 3 بجو
د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي سو تنو وسلوالو برید کوونکو د دې ولایت پر دولتي ودانیو له مارکیټ څخه ډلیز بریدونه کړي چې په وینا یې پکې یوازې یو تن ملکي وګړې ټپي شوي او وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي. نور حال له خوست نه نقیب الله متنوال راکړي.
تیر شپه د افغانستان پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو مارکیټ څخه د دې ولایت مقام او ملي امنیت ریاست ډلهیز وسلوال برید وکړ. د پکتیکا ولی وایان مخلص افغان د پیښې د تیې ترڅنګ زیاتوي چې دا برید چې د شپې په 9 بجې پیل شوی و امنیتي ځواکونو وکولای شول چې برید کوونکي په 2 ساعتونو کې له منځه یوسي او برید د شپې په 11 بجو پای ته ورسید. افغان زیاتوي چې په برید کې یو ملکی وګړی ټپي شوی خو امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
هغه ملکی کسان چې په ودانۍ کې اوسېدل هغه راوباسي چې لنې کمر غزونو د امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې شاوخوا 20 کسان له یادې ودانۍ وباسي او له 11 نه بیا تر 12 پورې د امنیه قمندانۍ چټک غبرګون کې سرتېرو او د ملي امنیت ځواکونو یعنی د ملي امنیت ریاست ځواکونو په یاد ودانۍ عملیات ترسره کړل چې 4 وسلوال یې ځای په ځای ووژل او په یاد سیمه کې یو کس ملکی هغه ټپي شوی. امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ ژوبل نه ده اوښتي او د مرکز خرنې ښار اوس عادي حالت ته بېرته راګرځېدل.
بلخ په وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار 9 بجې مشال راډیو ته وویل چې برید اوس هم لا دوام لري او په وینا یې چې امنیتي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبل اړولي خو چارواکي د دوی دا ادعا نه مني. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې هم د پکتیکا په مرکز خرنه کې د مخابراتو ریاست پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو ورته ډلیز برید شوی و چې مرګ ژوبلې هم درلوده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ملي اردو د سرتیری په جامه کې یو کس پر بهرنیو سرتیرو ډزې کړې دي او یو تن وژلې ده. د چارواکیو په خبره په ځوابي ډزو کې برید کوونکي هم وژل شوی دی. د قندهار نه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکی وای پیخه د هلمند د مارجې ولسوالۍ په ترخناور سمکه د ایساف او ملي اردو د دوه تنو سرتیرو ترمنځ له لفظ شخړې وروسته شوې ده. د هلمند د والي ویاند داود احمدي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو یو تن سرتیری پر بهرني سرتیری ډزې کړې دي چې له امله یې د ایساف سرتیری وژل شوی او په ځوابي ډزو کې د ملي اردو سرتیری هم ژوند له لاسه ورکړی دی. احمدي وایي تر اوسه پورې لا پېښه سمه نه ده څېړل شوې چې لفظ شخړه ولې شوې ده، خو وایي د څېړنې په موخه سیمې ته یو پلاوی لیږل شوی دی. په افغانستان کې میشتو ایساف سرتیرو هم منلې ده چې د افغانستان په جنوب کې په یو سرتیری د ملي اردو په جامه کې یو تن وسلوال برید کړی دی. ایساف سرتیرو مشال راډیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې هم ویلي دي چې سرتیری وژل شوی او په ځوابي ډزو کې برید کوونکی هم وژل شوی دی. خدای نه دی ویلي چې بهرنی وژل شوی سرتیری د کوم هیواد اوسیدونکی و. سمود وړاندې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم یو تن د ملي اردو سرتیری پر بهرنیو سرتیرو وسلوال برید کړی و. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي حکومت د امنیتی ستونزو لکبله په مزار شریف کې خپل دویمه سفارتي ودانه د خلاصولو پلان ځنډولې ده. د دغه مقاله مهم ټکی مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان په شمالي برخه کې په 80 ملیون ډالرو امریکایي سفارتي ودانه د لسو کالو په اجاره د ترلاسه کولو وروسته امریکایي چارواکي وایي دغه پلان یې پریخي. د دوی په خبره د ودانه لپاره منتخب ځای ډیر خطرناک دی. په کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا د جاج دستاویز چې ورسپانه ترلاسه کړي دا ښایي چې چارواکو په 2009 کال کې پتا دی مزار شریف کې یو ځای منتخب کړ او امنیتي ستونزو ته یې پام ونه کړ. ورسپانه لیکي د افغانستان نه د ځواکونو وتلو سره سم د امنیتي خطرونو د موجودیت پر مهال امریکایي ډیپلوماټان تر فشار لاندې دي چې څنګه په دغه هیواد کې په حفاظت سره پاتې شي. رسپانه د سفارتي دستاویز حواله ورکولو سره وای چې په خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک غوښتل په شپېته ورځو کې د نن د کونسلیټ ودانې په مزار شریف کې جوړ شي. دغه ښار په هغه وخت کې نسبتا خوندي ګڼل کېدلو چې د لوی جمعات سره نږدې ورلا ځای خوښ کړل شوی. واشنگتن پوسټ لیکي د سفارتخانې ویان د امریکایي سفارتي ودانې جوړولو د جاج په هکله د څه ویلو نه ډډه وکړه. ورسپانه لیکي که په مزار شریف کې دغه کونسلیټ جوړ شوی وي نو دا به د امریکایي حکومت لخوا په هغه څلورو سفارتي ودانیو کې دویمه وي چې واشنگتن یې پلان لرلو. دا وخت یوه سفارتي ودانۍ په هرات کې ده او د خپل ډیپلوماټیکي موجودیت لپاره د امریکا په پلان کې په کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې ودانۍ جوړول شامل وو. ورسپانه لیکي سفارتي یادښت وایي د غذای لاول نه مناسب نه و چې اول یو هوټل پاتې شوی او د دیوال سره جوخت یې دوکانونه دي. د ورسپانې په خبره د بهرني چار دیواري او د ودانۍ ترمنځ فاصله هم د امریکایي ډیپلوماټیکي معیارو سره سمنه وه او ګیر چاپیری اوچتي ودانۍ موجودې دي چې ترې په اسانه برید کېدی شي. ورسپانه د سفارتي یادښت په اړه وایي چې په کابل کې یو سفارتکار مارټین کیلی لیکلې وه. د کیلی په خبره د بهرنیو چارو وزارت بیا هم د دې پلان پر مخ وړلو اجازه ورکړه. ورسپانه زیاتوي د دې جاج اخیستلو کې هم چارواکي پاتې راغلي وو چې دغه ودانۍ موټری بمی برید څنګه برداشت کولی شي. ورسپانه د کیلی د خولې لیکي په کابل کې امریکایي سفیر راین کراکر د راتګ سره سم وویل چې د بمی برید جاج ته واخیستل شي چې د کیلی په خبره دا به وښایي د ځایي تعمیراتي لارو او موادو د استعمال له وجې کېدی شي ودانۍ ته ډېر زیان ورسیږي او ناکامه ثابته شي. واشنگتن پوسټ لیکي په وروستیو کې یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي چې له امله یې امریکایي چارواکي دغه ودانۍ ته ورنغلل. په دې کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ د اپریل د میاشتې برید سره سره په لوی جومات حمله شامل دي چې دواړه بریدونه د ممکنه سفارتي ودانۍ د ځای سره نږدې ترسره شوي وو. د ورځپاڼې په خبره د دسمبر راهیسې سفارتي چارواکو د ډیپلوماټیکي عملې لپاره په لنډمهاله ډول د افغانستان په شمالي برخه کې متبادل ځایونه د لټولو هڅې روانې کړې دي. یو مغربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي د جرمني او سویډن حکومتونه د دې ځای لپاره د آماده کولو هڅو رنګ نه دی راوړی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي که څه هم دا یو فطري عمل دی چې د حقیقت پر ځای افواګانې زر خورېږي، خو په پاکستان کې چې دا مهال د امنیتي مسلو ښکار دی افواګانې او پروپیګنډې هر وخت گردش کوي او هغه خبرې چې ټوله نړۍ یې مني دوی ته سازش ښکاري او د خپل فکر په رڼا کې بیا د هغې وضاحت کوي. د دغه مقالې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال عامر رانا وایي پاکستان کې عمومي سوچ فکر یو نه دی او زیاتره خلک د خپلو روایاتو او حالاتو سره په سمون سوچ فکر لري. د مثال په توګه د اسامه بن لادن د وجنې یو کال تیر شو، خو نور هیواد سره چې په بټاباد کې هم زیاتره خلک دا نه مني چې په گاوند کې یې په کلونو د دنیا تر ټولو لوی مطلوب سړی اوسېدو، بلکې ځینې خلک خدا هم وایي چې په 11 سپتمبر په نیویارک کې خونړی ترهګر بریدونه اسامه ندیکړي او دا تش یو سازش دی. عامر رانا لیکي هر معاشره خپل ځنې روایت، اقدار او اخلاقي فکرونه لري او کومه خبره چې د هغې سره سمون نه خوري نو کسه هم ټولنه او د هغې وګړي پوهوي چې رښتیا څه دي، خو بیا هم حقیقت د خپل سوچ مطابق د وړاندې کولو هڅه کوي. دا را زیاتره هیوادونه هم د خپلو غلطو پالیسیو نه خبر وي چې نتیجې به یې ښه نه وي، خو هڅه کوي چې خپلو روایاتو ته یې برابرې کړي او د خپلو پوهانو وړاندیزونه شاته غورځوي. نوموړی وایي همدا وجه ده چې امریکا د جمهوریت او انساني حقوقو علمبردار ده، خو په جنگونو کې د نختلو له وجې د لړکې په سمه توګه ګامونه نشي پورته کولې. بلخوا یو شمیر نور هیوادونه په سناسه شکل کې په جارحیت کې ککړ دي او د هغې په حق کې بیا دلیلونه هم لري. د مثال په توګه پاکستان کې د ښه طالبانو او بدو طالبانو خبره هغه رویه ده چې په نتیجه کې یې دا هیواد د ناامنۍ سره مخ شوی دی. همداشان په نړیواله کچه هم د حقیقت پر ځای د خپلې خوښې سوچ فکر او پالیسي خپلول په سفارتکارۍ او سیاست هم اثر غورځوي. نوموړی وړاندې لیکي په دې حقله د پاکستان ولس ډېر سرګردانه دی چې یوې خوانه ورته مذهبي سخت دریزه او جهادیان خپل نظر وړاندې کوي او بلې خوانه یې د حکومت او میډیا ځینې برخې د روښان فکر جوړولو هڅه کوي او ولس په خپله غواړي چې د مذهب تر څنګه د نړۍ سره د سیالۍ جوګه شي، یعنی د نړۍ د پرمختګ برخه جوړېدل غواړي، خو د انساني حقوقو او د نورو شخصي ازادیو ورکولو ته نه دي تیار چې له وجې په هیواد کې روښان فکری کمیږي او دریزی په زیاتېدو ده. عامر رانا د پیس سټډیز په نامه د یوې څېړنیزې ادارې د ریپورت تر مخه وایي پاکستان کې لویه مسله دا ده چې د اسلام په نامه جوړ شوی، خو په کې واکمن د اسلامي نظام نافذ کولو نه ډډه کوي، ځکه چې دوی ځینې هیوادونو ته په کتو سره فکر کوي دا به ناکامه شي او دا راز هیواد د یو ملي پیژندګلو د ستونزې سره مخ دی. د لیکوال په وینا د لړکې حکومت، میډیا او مذهبي عالمانو ته پکار دی چې په شریکه داسې تګلارې جوړې کړي چې په نتیجه کې یې دا هیواد د روایاتو، مذهبي تړون او کلتور تر څنګه د منځلاریتوب په لاره روان شي او د نړۍ سره سیال شي.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې.
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
اسوسییټډ پریس لیکي په کابل کې عدالت د 45 کلنې سحر ګل سره د زور زیاتی په جرم کې د هغې خاوند سخر او خواخته د 10 کالو د قید سزا ورولې ده. اخوا سحر ګل وایي د عدالت او خپل ولس نه انصاف غواړي. د دغه راپور مهمې برخې د فرخنده وزیر نورو
په اسوسییټډ پریس کې رحیم فیض لیکي په افغانستان کې یو عدالت د یوې ماشومې سره د زور زیاتی او پدې د تشدد په جرم کې اسخرګنې ته د 10 کالو قید سزا اورولې. 45 کلنه سحر ګل چې خپل اسخر خواخي او خاوند تر شپږو میاشتو پورې د کور په تخانه کې قید ساتلې وه، د لاسو پښو نوکان یې ترې لر کړي وو، ګوتې یې ورله ماتې کړې وې او ګرم استري به یې د دې په مخ ګرځوله چې دا شان د جنسي ناوړه کارونو ته مجبوره کړي او د دوی لپاره پیسې وګټي. کله چې په دې اړه د دې یو تر ته معلومه شوه نو پولیس چارواکو ته خبر ورکړه او دا شاندای راخلاص کړه. په کابل کې په خپل فیصله کې جج صفغت الله رازی اویل د سحر ګل خاوند اسخر خواخي او اندور هر یو ته د 10 کالو قید سزا ورکوي او د هغې خاوند چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کار کوي دا وخت تښتېدلی او چې کله ونیول شي دغه سزا به ورته ورکړل کیږي. اسوسیټډ پریس وای سحر ګل چې د دغه فیصلې پر وخت موجوده و دا یې غوښتل چې د دې خرګنې ته د سخت سزا واورول شي. سحر ګل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو خوندي ساتلو د یوې ادارې په مرسته په عدالت کې اپیل داخل کړي چې باید دې سره چا هم زور زیاتې کړي هغوی ته د سخت سزا ورکړل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره یو کارکونکي هم اساپی وایي دوی د عدالت فیصلې لا نه دي خوشاله او اپیل وکوي. د 15 کلنې سحر ګل چې دا وختي علاج هم روان دی د کیس را مخې ته کېدو وروسته په نړۍ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او دوی سره د ټولنې د رویې په اړه بحث پیل شوی چې په دغه هیواد کې زیاتره نجونې یا خو د 15 کلو او یا د نه هم په کم عمر کې ودول کیږي چې زیاتره د سخرګنې لخوا د تشدد هم ښکار شي. اسوسیټډ پریس لیکي په 2000 لومړي کال کې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې وغورځاوه نو په دغه هیواد کې د ښځو د ژوند وضع هم په ښه کېدو شوه، خو د جنګونو او ټولنیزو مسلو له وجې اوس هم نجونې او ښځې په ژوند تیرولو کې یو شمېر مشکلات لري. هما ساپی چې د سحر ګل علاج هم کوي وایي سحر ګل ډېره بهادره جینۍ ده. کله چې دوی ته د علاج لپاره راوستل شوه نو خبرې هم نشوې کولې، خو اوس دومره ښه شوې چې په عدالت کې د ټولو خلکو په مخ کې وویل دا انصاف غواړي.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 620،
په لنډو صفحو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدل شي.
انټرنیټ چې د نن سبا ضرورت او بي پولو او کنټرول سیستم بلل کیږي اوسې تر سترګو لاندې د راوړلو خبرې کیږي. په دغه اړه د حکومت او په خپل د خلکو څه ذمہواري کېدې شي د نیاز مساخل پر راپور کې ورو.
ایمل خان چې په وی غیر حکومتي موسسه کې کار کوي وایي چې انټرنیټ د اوسنی وخت د پرمختګ په ذریعو کې یو لوی ذریعہ جوړ شوی. د د په وینا باید چې لمثبت استعمال غټي واخلو.
بے شک انټرنیټ ضرورت دی د انسان د ترقی بنیاد اور طویل سے یو ستون اور طویل سے ذریعہ د یو لار د ترقی کا.
محمد ابراهیم بیا پسکول کی استاد دی وای انټرنیټ ش او مثبت شید، خو کچری په منفی او بی ضایع توګه استعمالیږي نو لاری تړل د حکومت ذمہ واری جوړیږي.
د انټرنیټ ډیر مثبت استعمالونه سره اور د انټرنیټ په ذریعہ باندې دنیا په ولا سمه مارکیټینګ کولای شو، دنیا سره مقابله کولای شو، په دنیا منځر خبرولای شو. ها لیکن زمش په معاشره کې حکومت پاکستان موږ ته هغه شعور نه دی راکړی، نه هغه ټریننګونه راکړی دي، نه هغه استعمال ورکړی دي. سیدی هغه د نت څخه مثبت شان واخلي، د مثبت استعمال وکړي.
خو هلته زده کوونکی رفیع الدین بیا د حکومت هسې په خپلو حدودو کې پوره بولي. دای زیاتوي له حکومت سره سره د پلرونو هم ډیره ذمہواری جوړیږي.
زما خدای رائے دسی چونکہ حکومت خپل ستا باندې ډیر کوشش کوي 16 سال کم مالکان دی هغه ته اجازه نه سنټ کې فی کی او سره سره سکول ټایمینګ کم دی پابندی لګوي. پلورو ته دا پکار دی سی چونکہ په نت کې ډیر مثبت ویب سایټونه هم راځي، په دې لپاره پکار دی سی کم خراب غلط ویب سایټونه دي هغه ځه هم خپل او سره سره خپل کشنانو حفاظت لپاره هغه ساده داس طریقہ وکي سی هغه ویب سایټونه بند کړي.
شوونکی محمد ابراهیم د زده کوونکي رفیع الدین له خبرو سره اتفاق کوي.
ما د خپل سم ملګرو ته ویل مال یار انټرنیټ خو ډیر ښه شی دی، سمج په خپل څکم پړل کم اشریو مې دې مثبت استعمال پیدا کوسی خوندور می او مثبت استعمال هم وي او مې درنګ دا شی مشکه عام کو.
یاد د وی په کال 1901 کم اویا کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د اړیکو ذریعہ جوړ شوی نوې طریقہ یعنی انټرنیټ د نن سبا یو لوی ضرورت جوړ شوی او اوس دغه سیستم چې نه پولی لري او نه حدونه په لاس کې د اخیستلو او ترسترګو لاندې د ساتلو هڅې هرې خواته شروع شوی ترسو د دغه مثبت استعمال زیات کړل سي او د منفی استعمال لارې وتړل سي. نیاز مسافل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو غوږ اوریدونکو درنګ شیبیله پښتونخوا کې لسنی می بجې کیدونکې دي د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو او د خبرونو نرستو بدته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کوو. زموږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. لومبه مهم خبرونه
په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د تیرې ورځې د غرمې نه تر شپې ناوخته پورې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پنختو کې تعام وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. تیره شپه ناوخته د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې وسلوالو طالبانو له یو تجارتي مارکیټ څخه د دې ولایت په مقام او د ملي امنیت ریاست په ودانۍ ډله ییز وسلوال برید وکړ. په افغانستان کې ناټو وایي چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې د افغان پوځ په جامو کې یو کس د دوی پوځي په ډزو وجلی دی. سوشلیست مشر فرانس و آلند اعلان وکړ چې د فرانس د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات یې ګټلی دي. د یمن چارواکي وایي د امریکا لخوا د القاعده هغه مطلوب لوړ رتبه مشر په یو هوایي حمله کې وژل شوی چې په 2000 کال کې په امریکایي یو ایس ایس کول کشتۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې اسرائیل به پارلماني انتخابات له ټاکلې نېټې یو کال مخکې په څلورو میاشتو کې ترسره کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی په 2011 کال کې د درغلو په تور کې نیولې شوی. د دغه هیواد د ولسمشر محمود احمدی نژاد نږدې سلاکار محمد شریف ملک ساده ته معافي ورکړې ده.
مهم خبرونه مورید اوس د قامی مطبوعاتو نه ځان خبرو. پاکستان کې چې د هیواد سیمه نړۍ پاړه س قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتري دي او دغه راپور را لیکلی دی.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د وزیر اعظم ګیلانی مطبوعاتو سره خبرې د احمد مختار ناټو په حق له بیان او میرانشاه کې فوزی قافلې حمله په خپل سر خبرونو کې راخستې ده. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورسپانه مشرق او ایکسپریس په خپلو سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې زمانہ اهل ګرځول د سپریم کورټ نه بلکې پارلمان کار دی او که مسلم لیگ نون کې همت وي نو استفاګانې دی ورکړي موږ به زمینی انتخابات وکړو. انګریزی ژبې ورسپانه ډان او اردو ژبې ورسپانه آج په خپلو سرخیانو کې لیکي چې 13 ورځ د سکیورټی فورسز قافله د میرانشانه د تخیل سیمې ته روانه وه چې لاره کې ترهګرو پرې حمله وکړه چې په نتیجه کې لس سکیورټی اهلکار مړه او لس جوبل شول. جوابي کاروایي کې یو شمېر ترهګر مړه او شلو پورې جوبل شوي دي. ورسپانه د نیوز په خپل سرخی کې لیکي چې د دفاع وزیر چودري احمد مختار 13 ورځ مطبوعاتو ته ویل چې پاکستان که افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بحاله نکړه نو نړیوال بندیزونه پرې لګېدې شي ځکه چې سپلای نه بحالول د نړیوال قانون خلاف ورزي به وي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د امریکایي بي پيلوټه الوتکو یو بل ډرون حمله وکړه چې په نتیجه کې لس کسان مړه او ځنې جوبل شول. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د امریکایي ډرون حملو د یو نوې لړۍ اصل کې په پاکستان دباو اچول دي او ښکاري داسې چې امریکایي مشرولۍ ډرون حملې د څه وخت لپاره ځکه بندې کړې وي چې هغوی دا قتل چې په سلاله چک پوسټ پیښې د پاکستان د پارلمان څه موقف رامخېده کیږي. خو امریکایي ته اندازه وشوه چې پاکستانی قوم ناټو سپلای بحالۍ په معامله په خپل دریس کلک ولاړ دي نو ځکه امریکې بیا ډرون حملې شروع کړې. ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت لپ امریکې مشورولۍ واضح کول پکار دي چې پاکستان اولس باد هیڅ چا په دباو کې ناراضي او خپل اصولي موقف نه به لاس په سر نشي او ناټو لپاره سپلای بحالۍ د ډرون حملې بندولو او په سلاله واقع معافي غوښتلو سره تړلې دي چې تر څو امریکا د پاکستان دا غوښتنې ونه مني تر هغې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راوستو کوششونه به فائدہ مند نه وي. ورسپانه ایکسپریس هم په دې موضوع خپل ادارې کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان قبایلی سیمو کې ترهګر ګروپونه موجود دي. خدا ګروپونه په افغانستان د امریکې د حملې نه وروسته د سیمو ته راغلل او پاکستان ترهګری په ضد جنگ کې اوس هم د امریکې مرسته کوي نو امریکې له پکار دي چې د سیمو کې ورته د ترهګرو اطلاع ترلاسه کیږي نو پاکستان سره د معلومات شریک کړي چې دواړه په شریکه د ترهګرو په ضد کاروایی وکړي. ورسپانه لیکي چې ډرون حملې د دې حل نه دي ځکه چې د حملو کې په زرګاو بې ګناه پاکستانی وجلې شوې دي چې له وجې د سیمو په خلکو کې نفرت زیاتېږي. که امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ ګټل غواړي نو لومبې د دې خلکو زړونه وګټي. مشرق ورسپان خپل اداریا کې لیکي چې حکومت شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد عملیاتو اراده لري، او دا خبره د سلامتی کمیټې په سفارشاتو کې لیک ده چې پاکستانی خاوره باید هیڅ قسمه ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي. اداریا وایي چې دا یو ښه خبره ده چې پاکستانی خاوره د ترهګرۍ لپاره استعمال نه شي، خو د فوزي عملیاتو نه وړاندې د پاکستانی خاورې نه د ترهګرو وستو لپاره نوې لارې چارې هم لټول ضروري دي، چې پکې یوه لار دا ده چې د قبایلي مشرانو جرګه دې راوبللې شي او هغوی ته دا ذمواري ورکړي چې د خپلو سیمو نه غیر ملکي جنگیالي وباسي. اداریا زیاتوي چې دې لړ کې دا هم ضروري ده چې حکومت په امریکې زور راوړي چې په قبایلي سیمو ډرون حملې ودروي، چې دا شان د قبایلو په حکومت اعتماد پیدا شي او دا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېر اهم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبری اجانس اے ایف پی په یو رپورٹ کې راغلی دی هند او پاکستان ترمنځ اوس هم د کشمیر مسله پرته ده، او دارنګ د دوه هیوادونو ترمنځ په بشپړ توګه د امن لوزنامې لا هم لري پرتی دي، خو بیا هم دوه هیوادونه هڅه کوي چې د کاروبار او تجارت له لارې یو بل ته نږدې شي. په کراچۍ کې یو کاروبار کوونکی کاشف ګل وای دا ډیره د خوشحالۍ موخه ده چې پاکستان او نوې ډیلی د کاروباري اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړی زیاتوي هند دوی لپاره یو لوی کاروباري مارکیټ دی. د پاکستان او هند ترمنځ پرمختللې اړیکې لا نورې هغه وخت ښې شوې کله چې پاکستان پریکړه وکړه هغوی به د کال تر پای پورې هند ته د غوره یا موسټ فیورډ نیشن حیثیت ورکوي. د دې مطلب دا چې د پاکستان په مارکیټونو کې به د نورو هیوادونو په څیر د هندوستان مالونو ته هم هغه شان اهمیت ورکوي. پاکستان او هند اپریل په میاشت کې دویمه تجارتی لاره هم پرانسته، او دا رنګ د ورځې پر اساس د ټرکونو د تیرېدو شمیر یو نیم سلته ورسېدو. هندوستان وایي دوی پلان لري چې د دوی په هیواد کې د پاکستان په سرمایه کارانو لګېدلې بندیز لرې کړي. همداراز هند د پاکستانی کاروباریانو لپاره د ګڼ کاروباري ویزو د جاري کولو هم پلان لري، خو د دې هر څه باوجود د دواړو هیوادونو لخوا د کشمیر د مسلې په لړ کې څه پرمختګ په نظر نه راځي. په رپورت کې وړاندې راغلي دي ځینې پاکستانی کاروباریانو د پاکستان او هند ترمنځ د تجارتي اړیکو ښه کېدو ضد احتجاج هم کړی دی. دوی وایي د پاکستان په مارکیټونو کې د هندوستان د ارزان شیانو له وجې به د دوی صنعت ته زیان ورسیږي. بلخوا د خبری اجانس ایسوسیټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دي تمه څرګندېږي چې هند به په دې راضي کړی شي چې له ایرانه نور تیل اخیستل بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند مشرتابه ته په ټینګار سره ویلي چې د ایران پر ځای له نورو هیوادونو څخه خپل تیلو ضرورت پوره کړي. هیلری کلینټن د جنوبی ایشیا په درې ورځنۍ دوره ده. هغه به د سیمې د امنیت په ګډون د تجارتي بندیزونو په نرم کولو به هم توجه ورکوي. هیلری کلینټن د چین او بنگلادیش دورې وروسته کلکته ته رسیدلې. له نوموړي سره په سفر تللي چارواکي وایي له ایرانه د تیلو په اخیستو بندیز د هیلری کلینټن د ایجنډې د سر خبره ده. د دې ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او د افغانستان مستقبل په اړه خبرې هم د کلینټن په ایجنډا کې شاملې دي. په رپورت کې راغلي دي که څه هم هندوستان د تیلو لپاره په ایران تکیه کمه کړې ده، خو یو امریکایي چارواکی وایي باید چې نوې ډیلی په دې لړ کې لا نور ګامونه پورته کړي. کچرې د اوباما انتظامیه په دې خبره ولاړه وه چې د جون میاشتې تر ختمېدو پورې هند له ایرانه د تیلو اخیستو په لړ کې کافي کمې نه دی کړې، نو د قانون له مخې د نورو هیوادونو په څیر هند هم د امریکا لخوا له بندیزونو سره مخ کېدی شي. د یاد شوي قانون مقصد دا دی چې د ایران د پیټرولیم صنعت منجمد کړی شي، چې دا رنګ دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوس د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د هغه زده کوونکو حال درکو چې د ډومیسایل د نشتوالي له کبله په سکولونو او کالجونو کې په وخت داخلي نشي کولی او د نور یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور حال راکړي.
لږ څه دوه نیمه میاشتې کېږي چې د لکی مروت نیمه قبایلي سیمې نه ځننه سرګنده کسانو د لیویس فورس یو سرتېري په شمول د غیر دولتي تنظیم ایس ډی پی څلور چارواکي تښتولي دي. په دا وجه د سیمه ییزې او شریکې ذمهوری د قانون لاندې د سیمې د قبایلیانو مراعات بند کړي شوي دي، او دغې بندش له مخې قبایلي طالب علمون هم متاثر شوي او مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا اوله سره په ګورنمنټ ډیګري کالج تا جوړی شه پس دکړه لا گیا یو زون شاکر بیٹھانای ویایي
تقریبا دوی درې مې سره مخشه چې کسان تختولې سی او ځنه پس الته ای سی ار ولګي دوه پس دی واجب باندې د میسایډ شنه ختی کارډ سګریټی فو پاسپورت دا باندې دی واجب باندې ډیر زیات تکلیف دې موږ کمشنر صاحب ډی سی او صاحب ای بی صاحب او تحصیل دار دا خواست کوم چې د موږ سره کوم دا د زر نظر ال کی یو ولا سم او د ولا سم داخله شوري کې دوه ولې دغه پر د میسایډ لازمی دا او د میسایډ خو مشت باندې موږ مستقبل خراب دوه والا
یو بل طالب علم سعید محمد زیاتاوی
دا چې موږ شموش تر ریسټ کارډ نه کا او جامو څنګه دې کال شنه وخت رسید دا پرزنت بل دا پر شي پاتو چې دا شری فشار دا مسله به حل کی زر نظر چې دا مسله حل نشي کنه بس یو داخلي مسله ټول عرب سره باندې
د طالب علمانو دا مشکلات او غشتنه می چې د سیمه تحصیلدار ملک محمد اسرار تا وړاندې کړي هغه ویل چې د مشال ریډیو په خبرتیا د طالب علمانو دغه مشکلات سم او غشتنه یې ومنل شوی خو دې ادارې د وکمنا د تصدیق راوړي
اما صلاح دې تاسرهغه یو ویل کنه دا مې د ټوپ وینا باندې په دغه ځای نه ته حال کړا خو دومره دروړي چې یو سکول شه یو الګ تا د سکول نه د دومره پر لیکي چې دا په داس سکول شه دا په تن شه دا په تن شه دا لسانې پاس ک یا کالج ته دخلا کوي دومره د یو ماستر نه پر لیکي په هغه ټیم باندې زو راغوم
کبایلی طالب علمانو غشتنه وکړه چې کله ها په دارنګ حالات او واقعیات پېښېږي بیا دې کبایلی طالب علمان د ټولو بندیزونو نه اول بخښل شي
تاسو ستونزې
ورنور تا کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د رسنیو په برخه کې ډېر پرمختګ وشو خو خدا تر ډیره په بهرنۍ مرستو ولاړو اوس دا مرستې مخ په کمیدو دی او د دې يرشتا چې خای د مرستو په بندیدو دا رسنۍ هم بند شي په خوست کې هم ځینې رسنۍ د ورته ستونزې سره مخ دي د نقیب الله متنوال پر راپور کې نور تفصیل اورو
په تیرو یولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نورو برخو ترڅنګ د رسنیو د جوړېدو او د هغوی د مالي ملاتړ په برخه کې هم ډېرې مرستې وکړې په لسګونو آزادې راډیوګانې او ټي وي چینلونه جوړ شول او په ګڼ شمېر کې ورځپاڼې او مجلې هم خپرې شوې خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د رسنیو په برخه کې ډېر پرمختګ وکړ خو دا پرمختګ تر ډېره په بهرنۍ مرسته ولاړ وو اوس چې بهرنۍ مرستې په کمیدو دي په دې کې رسنیو ته هم مرستې کمې شوې او د دې ورشته چې دا اف ام راډیوګانې یا خو ودرېږي او یا هم چې اوس په شپه ورځ کې له 1500 تر 600 ساعتونو پورې خپرونې کوي څو ساعتونو ته راکمې شي خو دا رسنۍ به څنګه په خپلو پښو ودرېږي د خوست یوې ځایي اف ام راډیو مشر امان الله حکمل وایي چې ګرانه به وي خو دوی د اعلاناتو د پیدا کولو په هڅه کې دي چې خپلې خپرونې جاري وساتي
یو څه نه څه اثر پرې بسلی دی خو بیا هم مخبل هڅې روانې کړې دي خوست کې کوم مؤسسې یا څه دي د سره نوي کابل کې موږ ورسره په اړیکه کې یو دوی ځینې اعلانونه لري ځینې پیغامونه اوس هم لرو او له دې وروسته به هم هڅه کوو او پرله پسې موږ په اړیکه کې یو چې کابل کې یا په خوست کې وي دغه سره موږ په اړیکه کې او انشاءالله موږ به خپل اعلانات ورنه اخلو او خپل رسنۍ به مخ پر وړاندې وړو
خو په خوست کې دی بلې اف ام راډیو مشر زاهد شانګار وایي چې د اوس کولای شي له بهرنۍ مرستې پرته هم خپل خبرونې د پخوا په څیر جاری وساتي
د هغه ورځې نه دا د انټرنیوز د خوانه چې کلج جوړ شو د شپږو میاشتو لپاره موږ ته د میاشتې $1500 راکول د هغې نه وروسته موږ دا خپل خود کفا کړي ده او تر اوسه پورې موږ نه اوس کومه ستونزه لرو په لاتون کې کوم فکر کوم چې د خاصې ستونزې سره مخامخ نه
خو د سیاسي چارو کارپوه امیر شاه کارګر وایي چې په بهرنیو مرستو تکیه کول او بیا د رسنیو لخوا دا ګناه ده
پدې کې د انجر سنې هیڅ ډول پیسې وای در چاره ونه خري خپل ځان خود کفې یو کی او یا قرباني ورکی کړه دوړ نه شي کولای رسنې د خدمت وسیله ده نه د پیسو د پیدا کولو وسیله دا اوسم تر اوسه خریجان پیسې ورکوي د نور نه پیسې په اخري ستر ملي ګناه ده
دا په داس حال کې چې په هیواد کې دا محل تر څلويخت پوری ټي وي چینلونه نږدې 200 اف ام رادیو غانې چې اکثره په بهرنۍ مرستو تکیه دي خبرونه کوي او په خوست کې هم شپږ اف ام رادیو غانې او یو آزاد ټي وي چینل دی چې تر دې دمه خپل خبرونه روانه دي خو ورشته چې کمرستي بند شي خای تر ډیره اغیزمن شي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه ورزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو اوریدونکو مشال ریډیو د غوږ یې اوس وخت شوه د زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د نن په خبرونه کې بعد باجوړ ایجنسی د دوباره آبادی او د غلطه د خلکو د ستونزو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي دا خبرونه مجید بابر وړاندې کوي
اوریدونکو ونی زخبرونه ستونزې او سرکار کې موضوع مجید بابر هرکلی کوم په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ په 2008 کال کې چکم پوځي عملیات پیل کړي وو د 2011 کال د اپریل په میاشت کې پوځ په یادشو سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خاتمه او د پوځ د بریا اعلان وکړو او بیا دغه سیمونه په لکونو هغه بې کوره شوي خلک چې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کولو د حکومت په وینا خپل سیمو ته په دې شمنه ستانه شول چې دوی ربا د کورونو د بیا ودانې په مخه مالی مرستې کولای شي آیا حکومت د دوی سره کړې د غشمنه پوره کړې ده او کنه هم د غزمو د نننې خبرونه موضوع ده
پچاس لاکھ بیس لاکھ نقصان چلے نو چار لاکھ ور کے لیے چار یو دو لاکھ ور کے لیے نورو قبائلی علاقوں کو سیلا عموماً باجوڑ کی کم ریہیبلیٹیشن کار چروان دے نو آپ باجوڑ کی ڈیر خپ تیزی سرا دے
راځي چې اول د باجوړ او مومندو قبایلی سیمینا د بې کوره شو خلکو حال زموږ د همکار په دې رپورت کې وورو
د مومندو د باجوړ ایجنسی هغه بې کوره شوی ولس چې د بې کوره شو د پاره د دولتي او غیر دولتي کمپونو څخه بهر ژوند کوي وای ژوند دی خسخت تیریږي خو ولې په دې خوشاله دي چې د خیمه د ژوند نه بچ دي لکه بجلی شته او کوټای هم پخا ده یو سپینګری پندخان کاکا د مانوګي چارمن باجوړ جنسي اوسیدون کې دي او د شپقدر تحصیل په منسوکا سیمه کې ژوند کوي هغه وای لدی وړاندې چې کومه بد پیخه د هغوی کوړمه لیدلې وي د باجوړ څخه وتل
هغه مشکلات نه بس دا واله زګل د زنانه او د تور سري رويستلې مونږ جیانا د زنانه ملي نشي یا مونږ ملي نشو خبره زغوا غونې سا او زکم دغه چې وو تکلیفات هغه خو هغه دغه خبره دغه شدا وو شو الټون کورونه وران شوی د شاور شو د درې کوټو کور د اوس خودو نه د حکومت د مې رباني وکړه چې اوس لګیا د خلکو لپاره پیسې مې سي دغه کوي دا ور کوي
او په مټر روډ هم د باجوړ ایجنسی د تحصیل نوغې وسیدونکو سبحان الدین په دې تمه ده چې د هغوی د سیمه ولست د دولت لخوا د لنګو شوی کورونو پیسې ملاو شي او هغه به یو ور بیا پکړه باجوړ تلاړ شي
حکومت د تر په اس دغه تنشت حکومت د دا ویو چې دا خاص کو چې مطلب د چمنګ تاسو ملاو شي کور د تر په کورونو موږ ټیک شي او باقي د مطلب موږ د فلوس جن کې ول وس باندې وسو شي
د تحصیل خوایزای محمد جنسی مراد خان د خپل لستنه کوړ می سره د سبان خور سیمه هغه محل راغلو کله چې په محمد جنسی کې د عسکري قوتونو لخوا اپریشن نو پیل شوه هغه وای سو واری کړه یو ور بیا خپل کلی ته بوت لا خو حالات ټیک نه وو ځکه چې نه یې ځمېداري کې دي شو او خپل دکان هم ختم شوی او
اوس خپل کور لکه نشته لري دا ایندا کور نو تقریبا چې زه مونږ 2500 دا سکریب برابرې کنه د بیل پورې در څارس په مونږ راځي روزګار هم د مزوري کوو نو د ډېړې میړې کپې خش بر وطن کې خو مسو دکان مو ځمېداري مو او خو زه بس خپل گزارم کېدل کنه
د صدیق آباد پاټک باجوړ سیدون کې اسماعیل سلور کالو نوړان دي شپقدر دا کډ راوړي هغه په باجوړ خار کې د کریانی دکان درلود خود به کورې لوځي ختم کړو او دا سات په یو دکان کې په مزدوري
کار کوي لکه چې حالات خراب شو لکه موږ سروټ تروت له فوجان برابر نړزم کولی او لکه موږ سټ لکه دغه طرف ته توپونه لازم لازم لګې دي کنه له حالات ډیر زیات خرابو بس موږ مجبور شو چې وروته دغه ځین کشرو نو دوا ای به سبق سبق نه بچرال بیا ولکه موږ سره دکان کیو او دلته لکه سبق د تنظیم نشته اوس مد دغه چې مزدوري کو خپل گزارم پکی
او په اخره کې پندخان کا کول هغه په هر به کورشوی پختور ډیر خفه کیږي
دا ټک نه را دی خو نه پختون دا یو رول دی یاشلی یو تاوان دی یو نقصان دی پختون چې په وزیرستان کې ناشته پختون خپای نه پاره ټول پختان خپای دغه لږه
دغه تنانو پوینا اوس کو بیرته خپل سیمو تزی نو سو کالونه به خوشی ګرځي ځکه د روزګار د بیا آبادی د پاره ور سره پیسې نشته او ویلې نږدې ده چې حکومت ورله د خپل وران شو کورنو توان ورکړي او هغوی بیا خپل سیمه ته ولاړ شي
د باجوړ د سالاردو سیمې یو ملک حاجی یوسف نه پوښتنه وکړه چې دوی سره حکومت کوم وعده کړې وي هغه تر کومه هده پورې تر سره شوې دي نو هغه وایي
مطلب کمی دی او کم باجوړ سره چې خپل باندې تړم او ډېر مطلب دا خلکو سره زه تیر روان دی زه په ځای دا مل خلک دی زه په ځای پاتې کولو جوړ کړی دی زه په ځای باندې تکلیف او پریشانۍ نه دي بلکې دا باجوړ خو ډېر سخت مشکلات کې
نو حاجی صاحب دا حکومت وی وی دا چې کډوال واپس لاړ نو دی لمنګ د کورونو پیسې ورکاو او دی لمنګ د فصلونو ورکاو نو دا خلکو له ورکې
فصلونو پیسې اوسه پورې نه دی ورکې لري او چاته چې مثال کې دا چا دا 50 لاکھ او 20 لاکھ نقصان شوی نو 4 لاکھ ورکې لري او 4 یو 2 لاکھ ورکې لري دا بیل زیاتې پیسې چاته نه دی ورکې
نو حاجی صاحب دا چې کم خلک دی دغلته کې او دی واپس لاړ نو هغه څنګه ژوند تیری
مشکلات ډېرې مشکله دی کنه هغه کورونا وران شوی دی کورونا باندې وخت لګي په آبادۍ باندې او مشکلات سره سم دي
نو حاجی صاحب دا پولیټیکل انتظامیه او دا انجینیر شوکت الله صاحب وایي چې یاره مونږ خو دغلته کې ډېرې خلکو سره مرستې کوي نو دی صحیح نه وایي دا
پولیټیکل انتظامیه چې راغله نو هغه تا ته پته راځي هغه دا باجوړ په نام چې کوم پنج راشي دا هغه ملکان ظاهر کوم ملکان یې هغه والی غریبانو ته اوسه نه ملایي کوم پیسې چې حکومت دوی چې موږ منظور کړی دي دا هغه کې زیات ملکان چې کوم ملکان دي هغه دا پیسې دي والی هغه غریبانو خلکو ته دومره ورکړي چې بچا شپږ لاکھ ایلو هغه طلاق ملاو چې چل نه شي هغه ته دوه ملاو نور دا په ټیکل نه ډیپټي تحصیلدار داخل کړی
د باجوړ قبایلی سیمې یو بل ملک حاجی لیشا هم د حکومت د کړو ژوندو پاړه دا درس لري
نو دا ته مطلب زما کله چې تا دا دی چې مطلب دې څه چې هغه د نش برابر دي او دې چې کوم خلکو سره واد وای د پیسو خړې دي نو څه پیسې خو دې ورم کړې ته ور کوي کوال ته نقصانات دوه نشوي دي چې دا د هغه په برابر کې مطلب دا دی په سلو کې لږ څه د پیسې چا ته نه ملاوري نه ور کوي او څه چې دې مطلب دې هغه د پاکستان بهرني خلک په خپل کې مطلب دا غو تقسیم کار روان دي او قبایل مطلب دې بیار او مددگار خلک دې دا هیڅوک څه پوښتنه او تاسو نشته دې نه رزان
او حاجی صاحب چې دا څومره خلک بې کوره شوي نو هغه ټول خپل سیمو ته راغلي دي که څه پاتې شوي هم دي جاړو مونږ زونه
هغه کسان مطلب دی اوس همدلته ستونزې لري مطلب دی زموږ وطن واورې شوي دي هلته تکلیفات ډېر زیات دي دغه خلک مطلب دی په یخته لاندې بندوبستي علاقو کې پراته دي ټول خلک بېرته وطن ته ستانه شوي نه دي په دې کې څه حقیقت نشته دی هغه دلته اوس هم مطلب دی مهاجرو په شان هغه مطلب دی دلته په مختلف کمپونو کې په دې پېښور کې پراته دي او هغه خلک اوس هم مطلب دلته زندگی مطلب ډېر په خپل وطن کې د مهاجرو زندگی ډېر مطلب تنګ شوی زندگی تیرې چې دا اوس سره هیڅ قسم وسایل نشته دی وطن په علاقه او رشید دا غو به ته په بادکاری کې ډیر وخت لګیږي دا غو کور له خود سټي وران شي به دي او څلور له ګروپ ورکړي او په څلور له ګروپ به دا قبایل کې چا یو دیوال جوړیږي
اجي صاحب دغل تک چې کم خلک دی او کارونه کوي او د بیا واپس حکومت ورته ویلي چې لاړ شي نو په باجوړ کې واقع امن شته بس اوس وسلوال نشته
نو تر څو پورې چې د وسلوالو خبره ده وسلوال خو مخامخ پروت باندې شته نه خو دا هغه اثرات مطلب دی په علاقه باندې اوس مشته خلکو په یورو کې زونه کې یې راتره دا موجود ده مطلب دې مکمل د څه خبره نشته چې مطلب دا غي خاتمه شي ولا او به هر حال خلک مطلب دې انسان شي دي خو زیاتر اکثریت خلک اوس هم مطلب دې په دې خطه بندوبستي علاقو لکه د پېښور مردان په مختلف علاقو باندې مطلب په کمپونو کې پراته دي
د قبایلی سیمو د کډوالو د غستونځمې د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مخې ته کې خوده او په سر کې مترو پختل چې په باجوړ کې د بیا رغونې کار څنګه روان دي نو هغه وایي
رور
رسیده چې هلته کومه تباهي شوې ده نو د هغې په حساب سره دا رفتار خو لاسمو دی، خو بیا هم په نورو قبایلي علاقو په سیله په مومند او باجوړ کې کوم ریهبیلیټیشن کار چې روان دی نو هغه په باجوړ کې ډېر ښه په تیزۍ سره دی. د هغې اولنی مثال دا دی چې مونږ زموږ ټول آی ډی پیز واپس شوي دي. د هغې یو وجه کوم ځای ته چې آی ډی پیز واپس کېږي نو هلته کم از کمه خلکو ته دا سهولت راغلی چې یاره زه سیف یم او زه په حفاظت کېم. دویم دا چې هلته خلکو ته مونږ نقد امداد په شکل کې د چا چې کور رانو حکم رجسٹرډ شوی او سروې شوی او هغې ته 400,000 روپۍ او د چا کور کې نیم لیکل شوی او نیم رانو نو هغه ته 1,60,000 روپۍ کیش ګرانټ مونږ ورکړو. د دې سره سره این آر سی کوم نارویجن ریفیوجی کونسل دی هغې ته کوم ډونرس چې پیسې ورکوي د هغې په وساطت سره تقریبا 900 شیلټر کمرې جوړې شوې، کوم کې چې یو باتھ روم یو کچن یو کمرې او دا به 1,250 نورې هم جوړېږي. نو کوم ډیلیګیشن چې ما بوتلی وو هغه د یو این ایچ سی آر هیډ و او هغه زما سره تللي وو، هغه ته همدا ښودله چې دلته واقعي ضرورت شته دی او هغوی دا ومنله. انشاءالله د چا کمره به هم نه پاتې کېږي او هغوی ته به دا ډونر همدغسې امداد ورکوي.
انجینیر صاحب، دې سره سره یوه بله خبره شوې وه، تاسو سره هم زما خبره شوې وې چې دغه خلک د دوی د ژوند دارومدار په مالدارۍ دی، مالونه ساتي او د دوی فصلونه تباه شوي دي. نو یو خو د کور خبره شوه، نو د دغې څه استیمیټ شوی دی دوی ته به د دې په حوالی سره څه کمپنسیشن ورکړل کی؟
تا چې کوم شی نه یاد کړل د دې نه علاوه نور هم ډېر زیات شی نه دي. لکه مثال به ته زویم، هلته دوکانونه هم ران شو، هلته د پولټري فارم یې وې وړې وړې او غټې هغه ورانې شوي دي. د هغې سره سره د خلکو پټرول پمپونه او هغه ډسټرو شوي. د هغې نه علاوه د خلکو وړې وړې د ماربل یونټ یې وې فکټریانې وې هغه ورانې شوي دي. نو هغه هم زموږ د ورلډ بینک سره په یو شکل کې یو خبره روانه ده. نو د فصلونو د دې شیانو نه لازم څه ویلی نه شمه، خو مونږ به دغې پسې لګیو. دا کوم مدونه چې ما تاسو ته بیان کړو انشاءالله زه کېدای شي هغې کې هم پازیټیو شمه، لکه څنګه هم چې د دې کورونه د پاره وکړلي زما امید دا دی چې هغې د پاره به هم وکړی شمه.
انجینیر صاحب، په حیثیت د دغې سیمې د خلکو د نماینده په توګه، تاسو دا خلکو ته یو زیری ورکوئ چې باجوړ قبایلي سیمه اوس پوره هم نه ده او دغلته څه ترهګر نشته او پوځي عملیات به نه کیږي؟
بالکل جی، خلک په خپله هم په دې شي پوهېږي، خلک په خپله چې تللي دي هغې سره هم دا احساس شته دی. اول ته چې کوم اوسېږي ښه پرسکونه دي انشاءالله، او دا حالات به میاشت په پس نور هم ښه شي.
انجینیر صاحب، تاسو په حیثیت د باجوړ اوسېدونکي یې او د باجوړ د خلکو به در سره زیات غمي، خو د ټولو قبایلي سیمو په حیث باندې ستاسو وزارت یا په حیثیت د وفاقي وزیر یا دغه خلکو د نماینده په حیث نور څه کوئ؟ په خیبر کې عملیات روان دي، خلکو ته مسلې دي.
چې کوم آی ڈی پیز دا زموږ د باجوړ د مول آی ڈی پیز وو، نو هغې ته مونږ چې کوم فیسیلیټیز ورکول په کیمپونو کې به هم ورکول. خو د خیر دا چې راغلي دي هغې ته هم کوم ریلیف ورکړی کېږي، هغه ایف ڈی ایم ای په تھرو باندې په کیمپونو کې ورکړېږي. دوی چې واپس شي اوس د دې نه پس د مومندو ته مونږ دا کوشش کوو چې مومندو ته هم داسې پیسې ورکړو چې هغې ته خپل کورونه هم جوړ شي، او این آر سی آلریډي هم هلته ایکسټینډ کړې ده، هلته کار کوي، کمرې جوړوي. بیا دغسې که د خیبر دا واپس شي، که د اورکزۍ دا واپس شي، هغې ته به مونږ همدغسې سهولیات ورکوو. خو اول فیز دا دی چې کوم دی کې امن راشي هلته کار کېږي. نو د هغې وجه دا ده دوی په دې شکل نه کوم چې زه د باجوړی مې نه یم او صرف د باجوړ د پاره کوم. دې سره سره ما مومندل هم کار شروع کړی دی. دې سره سره د خیبر ده چې څنګه ایریاز پیر کېږي په هغه ځای کې به هم مونږ کار کوو.
په دغو سیمو کې کوم عملیات کېږي ډېر خلک دا ګیله کوي چې د دې یو روایت او جرګه به کېده، تپوس پتې کېدو، پښتنه به دې کېده او دغلته به بیا عملیات کېده. نو په حیثیت د یو وفاقي وزیر د قبایلي سیمو د نماینده په حیث، تاسو نه پښتنه اوس کېږي په دې موجوده حالاتو کې؟
نه چې ګوره، د ډب سره د چا نه پښتنه نه کېږي. مسله دا ده چې مونږ سره داسې څوک نه دي ناست چې مونږ دا کار اپرېشن وکړو که وي نه کوو. هغه ځای کې چې کوم ځای کې حالات خراب شي، نو هغه زمونږ پښتنې ته انتظار نه کوي چې دوی به مونږ اجازه کوي. یا زمونږ په لاس کې فوجونه نه وي چې فوج ته مونږ وایي چې دا مه کوه او دا وکړه. دا بالکل ټوټل غلط شی دی. سیکیورټي ساتل د فوج کار دی، پولیټیکل سایډ چې دی هغه بیا زمونږ شی دی. مونږ هغوی ته په یو شکل په بل شکل خپله خبره وړاندې کوو. هغوی ته مونږ سره چې میټینګ کېږي هغه ټولې خبرې ورسره مونږ وړاندې کوو چې دا دی کې دا ټیک ده، دا غلط ده.
نو دغلته خو سره یو روایت و، یو جرګه به کېده په 2003 کال کې هم جرګې.
روایتونه خو چې زمونږ ډېر زیات تو روایتونه، خو زمونږ ډېر روایتونه چې د چا سره بدرګه روانه وه یا بدرګه روانه وه ډز به هم پرې نه کېده. زموږ خو ډېر روایتونه نور هم خراب شوي دي.
نو ستاسو په نظر اوس دغه جرګې د منځه تللي؟
دا جرګې به مونږ بیا راژوندی کړو، بیا به یې جوړو. تاسو سلاردو ته وګورئ، تاسو نورو ځایونو ته وګورئ، هلته په خپله هغې خپل سیستم په خپله ساتلی دی.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمونږ تر غوګوې ضرور او رسوي چې مونږه د سرکار غوګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل.
پښتانه څوک دی او لکه مراغلل
په دې کې شک نشي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي
ولی بدل شوی دا. پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.